السلام علیکم د مازدیګر شپږ بجې سوې د ازادي رادیو د مازدیګرنی خبری مجلې ته مظفر بازار هر کله کوم د مجله مو تر شپږ نیمو بجو ته چې د اکرام مسکینیار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم په دې مجله کې به واوري چې د افغانستان د نوي کابینې د څلورو نوماندانو له پروګرامونو وړاندې سوې چې نن یې ولسي جرګې ته وویل په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د ډېرېدو له کبله د بشري حقونو اندېښنې هم درسره شریکوو بل خواوري چې یو تازه سروې شي چې د افغانستان اقتصاد په 2014 کال کې سخت تاوان کړی دی نور نړیوال موضوعات هم لرو لومړی اجملان ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ مهم خبر نه وروي
د افغانستان د دفاع وزارت وایي حکومتي ځواکونو په درې جلا عملیاتو کې درویش وسلوال طالبان وشلي یوه نوې سروې ښیي چې ډېر افغانان ګمان کوي د هیواد اقتصادي د خرابې خواته روان دی او په اسرائیلو کې پولیس وایي یو فلسطینی د تل ابیب په مرکزي سیمه کې په یو بس کې 12 تنه په چاړه ووهل د افغانستان د دفاع وزارت وایي حکومتي ځواکونو په درې بیلابیل عملیاتو کې د لویش وسلوال طالبان وژلي د چهارشنبه په ورځ د دفاع وزارت په وی خبر پانه کې ویل چې دا شمیر وسلوال په تیرو څلور ساعتونو کې په کندهار کندوز او کاپیسا کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي دوی په همدې موده کې افغان ملي اردو دوه سرتیر وژل کېدل هم تایید کړي د دفاع وزارت همدارنګه ویلي چې د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې چیرې چې تیر میاشت په سلګونو وسلوالو پر ولسوالۍ برید وکړ 216 وسلوال وژل شوي دي چې پکې بهرني او افغان طالبان شامل دي په وینا یو څلور وسلوخ په دې عملیاتو کې ټپیان شوې دي په دې عملیاتو کې لا پایل نه تر اوسه دفاع وزارت خپل لوري ته د ول سرتیر وژل کېدل او د 15 تو ټپی کېدل تایید کړی دي یو نوې سروې ښیي چې ډیر افغانان فکر کوي د هیواد اقتصادي خراب شوی او لا هم خرابېږي د غالوب د موسیل خوا په تر سره شوې دي سروې کې چنن خبره شو په سلو کې وښ پیته افغانان ویلي چې د هیواد اقتصادي خرابې خواته روان دي او په سلو کې شپږ ویلي چې اقتصاد په خکې دوه د سروې په داسې حال کې خبرېږي چې په 2016 میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي ودا پاتیر دولس کلونو کې تر ټولو کم حتی راټیټه شو د دفاع په هني کلی او پراختیا او حج او اوقاف وزارتونو لپاره کاندید وزیران وایي کچيري ولسی جرګه ورته د باور رائے ورکړي په اړوند وزارتونو کې به اساسي بدلون نه رامنځته کړي د وزیرانو نن دغه څرګندونه د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د خپل پروګرامونو د تشریح پر مهال وکړي د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر شیر محمد کریمی ول کچيري ولسی جرګه ورته د باور رائے ورکړي له پاکستان سره د خوالي کو ساتل به د پروګرامونو په سر کې وي او د افغان مرمنو شبکې له افغان حکومت څخه د ولسوالیو په شوراګانو کې خزو ته د 15% سهم ورکول غوښتل وکړه د دې شبکې غړو نن په کابل کې د ویغونډې پر مهال د هیواد په چارو کې د خزو ونډا سیمبولیک او بل او زیاته کړه لکه څنګه چې خای ورته پاملرنه نه ده شوې دا اسرائیل پولیس وایي یو فلسطینی د تل ابیب په مرکزی سیمه کې په یو بس کې 12 تنه په چاړه وهلي لټپی شو کسانو څخه د درې کسانو وضعیت خنه دی چې په روغتون کې بستر شوی برید کوونکی درویش کلن فلسطینی بلل شوی چې د لویدیځ غاړې له ټول کرم خار څخه په غیر قانوني توګه اسرائیل ته ننوتی و نو مولي د اسرائیل د امنیتي ځواکونو لخوا د برید ځای ته نږدې تر نیول کېدو مخکې په پخا ټپی شو د اسرائیل پولیسو یو افسر وویل
د
وای برید کوونکې د لنډ مودې لپاره تعقیب شو چې پترس کې پر برید کوونکې ډزې وشوي او وسټپې دی د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دې برید پړه پر فلسطینی ادارې اچولې د حماس د سیاسي څنګې یو غړي بیا د اتلولې یو اقدام بللې دا عراق صدر اعظم حیدر علی بادی د امریکا په مشرۍ له ائتلافي ځواکونو غوښتي دي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد ډیر څه وکړي نو مغوړې وایي هغه مرستې کافي نه دي چې ژمنه یې شوې علی بادی نن د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل اړتیا ده چې د روزنې او تجهیزاتو زیاتولو ته پام وشي نو مغوړې په دې مرکه کې وویل خبرې ډېرې دي خو په عملي میدان کې اقدامات کم دي علی بادی ټینګار وکړ چې وادي د جګړې په ډګر کې د بهرنیو سرتیرو غوښتون کې نه دي خو ملاتړ او مرستې ته اړتیا لري بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په یو کلنۍ خبری کانفرنس کې پر لویدیز تور پورې کړ چې د روسیې د یوې ډډې تکولو هڅه کوي او خبرداري ورکړ چې دا ډول هڅې به ناکام شي نوموړي زیاته کړه په لویدیز کې یو زیات شمیر د دې غوښتون کې دي چې روسیه منځوي شي او تیر شپه ولسمشر بارک اوباما هم په خپل وینا کې ورته څرګندونه وکړي لاوروف وویل دا ډول هڅې به بریالۍ نه شي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې مسکو یو نوی سړه جګړه نه غواړي
Мы не хотим и не допустим никакой новой холодной.
لاوروف وایي موږ یوه نوې سړه جګړه نه غواړو او نه اجازه ورکوو. زموږ لویدیځ شریکان باید پوه شي چې په معاصره نړۍ کې امنیت پر یو اړخیزو اعمالو او پر نورو شریکانو د یو اړخیزو فشارونو په وسیله نه ټینګیږي، ځکه په داسې حال کې همکاریو ته زیان رسیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف همدارنګه ویل ملت ته د امریکا د ولسمشر وینا څرګنده کړه چې د امریکا متحده ایالات غواړي پر نړۍ واک وچلوي. لاوروف زیاته کړه داسې ښکاري چې د امریکا په اصل کې شامل دي چې د ټولې نړۍ ته اصول دیکته کړي. فرانسوی دوی د تروریزم پر ضد مبارزه د پیوړی کولو لپاره 2689 نوې دندې رامنځته کوي او تقریبا 500 میلیونه ډالر پر دې نوو ترتیباتو لګوي. د فرانسې صدر اعظم مانویل والس د چارل شنبې په ورځ د سختریزو د زیاتیدونکو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړ. نوموړي ویل 3000 داسې کسان چې په تروریستي شبکو کې ښکیل دي دا مهال په ټوله فرانسه کې څارنې ته اړتیا لري. یو څارنوال د چارل شنبې په ورځ ویل چې 4 کسان د هغه بریدونو په کې په لاس لرلو تورن شوي دي چې د جنوري د 8 تر 9 پورې په پاریس کې ترسره شول.
خبرونه مول آزادي رادیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې نن د افغانستان د حکومت د نوي کابینې څلورو کاندید وزیرانو خپل کاري پروګرامونه ولسی جرګې ته وړاندې کړل.
اصلاح و انکشاف مدیریت رهبری در قدمه های تکتیکی و پراتیجی و رهبری جستجوی طرق بهتر افغانی بر اجرای عملیات ها در صورت عدم موجودیت حمایه هوایی بین المللی.
کچری دغه کاندید وزیران د ولسی جرګې څخه د باور رای ترلاسه کړي او وروسته یې دوه تابعیتونه ثابت سي څه به کیږي؟
خو په هغه صورت کې دوه ګونې طبیعت په دوی باندې ثابت شي نو دوی خپل دنده له لاسه ورکوي او عدلي او قضایي ارګانونو ته به معرفي کیږي.
د ولسی جرګې منشي وو. دا به هم واوري چې د بشري حقونو فعالان په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د ګواښونو له کبله اندېښمن دي. بل خوا یوه تازه سروې ښیي چې د افغانستان اقتصاد په 2014 کال کې سخت تاوان کړی دی. نور موضوعات هم لرو. دا مجله مو نیم ساعت له ازادي راډیو سره پاتې شئ. تاسو آزادی رادیو اوري ک غواړی زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري او یا هم نور مطالب ولولې او له دوستانو سره یې شریک کړي. azadiradio.com یا azadiradio.org ته ورسی. د خبرونه لومړی مطلب ته ورسو. د افغانستان د حکومت څلورو کاندید وزیرانو خپل کاري پروګرامونه نن ولسی جرګې ته تشریح کړل. د دفاع، پوهنې، کلیو پراختیا او حج او اوقاف وزارتونو ته کاندید وزیرانو نن ولسی جرګې ته وویل کچیر د باور رای ترلاسه کړي اړوند وزارتونو کې به خپل کارونه په اساسي ډول پر مخ یوسي. رحمت الله افغان د غونډې ته ورغلی وو.
د افغانستان ملي دفاع، پوهنې، کلیو پراختیا، حج او اوقاف وزارتونو ته کاندید وزیران وایي د بریالیتوب په صورت کې به په اړوند وزارتونو کې لازم اصلاحات راولي. ملي دفاع وزارت کاندید شیر محمد کریمی وای کچيري ولسی جرګي ورته د باور رای ورکړي له پاکستان سره به د تکتیکی اړیکو ساتل د کارونو په سر کې وي. خغلی کریمی خپل پروګرامونه داسې بیان کړل.
اصلاح و انکشاف مدیریت
پر رهبری اپراتیفي او تکتیکی برخه کې د اصلاحاتو راوستل، د بهرنۍ او نړیوالو لملاتړ پرته د عملیاتو لپاره مناسب افغاني لارې جوړول، له سیاسي، قومي او مذهبي تمایلاتو څخه د اردو ژغورل، اوسنی جنگ ته په کتو د استخباراتو او کشف ارګانونو پیاوړتیا او په تکتیکی کچه له پاکستان سره د روابطو ساتل دي.
د سرتیرو مسلکی ښوونه او روزنه، د افسرانو په ذاتی قوانینو کې پراخ اصلاحات، په قراردادونو کې شفافیت او په ملي اردو کې د قومي تناسب مراعاتول د ښاغلي کریمی نور پروګرامونه وو. په ورته وخت کې پوهنې وزارت کاندید ګل زلمه یونیسی وای د وزارت کې د پراخ فساد مخه به ونیسي.
در معرض مو با تاسف مرض کشنده
فساد لبد مرغز مو په معرف کې وجول کې فساد واده کړي ل قانون سره سم باید لمنځه یوړل شي. کچیر په معرف کې د تعصبونو او فساد مخنیوي ونه شي او د خونکو وضعیت ته پام ونه شي او د غرض د ځوانانو د خونې کچل وړ نه شي، ل شک پرته معرف به بې کیفیت وي. دینی مدرسو ته باید پوره پام وشي.
خغل یونیسی زیاده کرده معلولو او معیوبو ماشومانو ته به په ټولو ښوونځیو کې د زده کړې زمینه برابروي او په شپږو میاشتو کې به خپل کاري راپور حکومت ته ورکوي. ملي دفاع او پوهنې وزارت له کاندید وزیرانو سربیره د کلیو پراختیا او حج او اوقاف وزارتونو ته کاندید وزیرانو هم ولسي جرګې ته خپل پروګرامونه وړاندې کړل. حج او اوقاف وزارت ته کاندید وزیر فیض محمد عثماني د خپل کاري پروګرام د تشریح پر مهال وویل د بریالیتوب په صورت کې به په افغانستان کې ټول جوماتونه له حکومت سره رسمي کوي. د حج او اوقاف وزارت له سره رغول او د اسلامي تحقیقاتي مرکز رامنځته کول د ښاغلي عثماني نور پروګرامونه وو. بلخوا کلیو پراختیا وزارت ته کاندید وزیر نصیر احمد درانی وایي د بریالیتوب په صورت کې به د دې وزارت په پروژو کې د فساد مخه نیسي، ساتنه او څارنه به یې کوي او همدارنګه به د کلیو او ښارونو ترمنځ راپیدا شوی واټن له منځه وړي. ښاغلي دورانی دا هم وویل چې د کلیوالو او لرې پرتو سیمو د خلکو اقتصادي ښهوالي ته به هم پوره پام کوي. ولسمشر اشرف غني د سې شنبې په ورځ په رسمي توګه 44 کاندید وزیران او د دو خپلواکو ریاستونو کاندیدان ولسي جرګې ته د باورۍ اخیستو لپاره معرفي کړل. وبایلیدل شي چې د ولسي جرګې غړي کاندید وزیرانو ته د باور رایه ورکوي او کنه. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د پنج شنبې او د راتلونکي شنبې په ورځ به له اجنډا سره سم پاتې کاندید وزیران هم خپل پروګرامونه ولسي جرګې ته تشریح کړي او د یک شنبې په ورځ به کاندید وزیرانو ته د باور یا عدم اعتماد رایې لپاره صندوقونه کېښودل شي.
په داسال کې چې د افغانستان د حکومت څلور کاندید وزیرانو خپل کاري پروګرامونه ولسي جرګې ته تشریح کړل، په یو تازه خبر کې د ولسي جرګې دوهم مرستیال محمد صالح سلجوقي ازادي راډیو ته څو شېبې مخکې وویل چې د جرګې ته په معرفي شوو کاندید وزیرانو کې د کورنیو چارو، بهرنیو چارو او عدلیې وزارت د نمایندانو په ګډون اووه تنه کاندیدان د دوګونې تابعیت د لرلو له کبله د اعتماد رایې د ورکولو له پروسې محرومه کړای سول. د ښاغلي سلجوقي کلیپ واوري.
تجربه پارلمانی محروم مانده. نامزد محترم وزارت امور داخله جناب نورحق علومی، کاندید محترم وزارت امور خارجه جناب صلاح‌الدین ربانی، کاندید محترم وزارت کار امور اجتماعی محترم سعادت نادری، کاندید محترم وزارت ادویه احمدسیار مهجور، کاندید محترم وزارت مبارزه علی ماد مخدر محترم فیض‌الله کاکر، کاندید محترم وزارت شهرسازی محترم شاهسلمان نیوندی، کاندید محترم وزارت اطلاعات و فرهنگ محترمه آیت سلطان سعیدی.
د ولسی جرګې د دوهم مرستیال صالح محمد سلجوقي خبرې مو اوریدلې چې ویل د افغانستان د کورنیو چارو، د بهرنیو چارو او عدلی وزارت د نمایندانو په ګډون په هغه ولسی جرګې ته په معرفي شوي کاندید وزیرانو کې اووه تنه د دوګونې تابعیت لرلو له کبله د اعتماد رای د ورکولو له پروسې محروم کړای سول.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
تاسی ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له وو بجو د ماشام تر وو بجو پوری پر منځنۍ صفه 12.9 او FM 100.5 صفصف اواز اوریدلای سي. رزو د خبرونی بل مطلب ته چې د بشري حقوقو په اړه د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د دې سازمان یو نوی راپور څرګندوي چې خبريالان د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د خپل کار پر مهال له جدي ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صاپي پر رپورت کې ووري.
ژورنالیزم یا خبریالی په افغانستان کې په یوې خطرناکې دندې بدله شوې ده. لک تر لګه اته خبریالان په 2014 کال کې په افغانستان کې وژل شوي دي. د وسلوالو طالبانو او ترهګرو حملې یوازې د یوې ستونزې په ډول یادولی شو چې افغان خبریالان ورسره مخ دي. د بیان او مطبوعاتو ازادي د دیموکراسۍ یو مهم حق شمیرل کیږي او هر کله چې د بیان ازادي تر ګواښ لاندې وي نو دیموکراسي تر خطر لاندې ده.
نوموړي همدارنګه وویل چې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د ملي وحدت حکومت له اجرایوي مشر عبدالله عبدالله سره هم کتلې دي. د ده په وینا ښاغلي عبدالله ورسره ژمنه کړې چې د خبريالانو د حقونو د خوندیتوب لپاره به له هیڅ هڅې لاس ونه اخلي. د بشري حقونو د سار سازمان د چهارشنبې په ورځ د خبري کانفرنس پر مهال داسې ویډیو هم خپره کړه چې لیدل کېږي یو شمېر خبريالان د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ګوښل کېږي. تر دې مخکې نه یې د آزادو رسنیو څخه ملاتړ ادارې هم ویلي و چې 2013 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو ناوړه کال و چې د 2013 کال په پرتله په 2013 میلادي کال کې د افغان خبریالانو په وړاندې 46% د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. له بلې خوا په افغانستان کې د بشري حقونو د سار سازمان د څېړنې د برخې مسؤلې پتریشا ګاس من وویل چې د دې راپور له خپرولو یې هدف دا دی چې د ملي وحدت حکومت دې ته وهڅوي تر څو هغه ژمنې چې د خبریالانو د حقونو خوندیتوب په اړه ترسره کړي عملي کړي. په عین حال کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سلاکار جلال نورانی هم اندېښنه څرګندوي چې اوس هم خبریالان د بېلابېلو تاوتریخوالو له وجې وژل کېږي.
په خوشنۍ سره باید ووایم چې د تیر په څیر د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی دوام لري. موږ په ولایتونو کې له والیانو سره په تماس کې یو او ورته مو سپارښتنه کړې چې د خبریالانو ځاني مسؤلیت تامین کړي.
له دې ټولو سره سره د رسنیو او خبریالانو د حقونو ملاتړې ادارې د افغانستان د ملي وحدت حکومت غواړي چې د افغان خبریالانو وضعیت د ښه کېدو لپاره په هغو ژمنو عمل وکړي چې دواړو مشرانو د کمپاینونو په وخت کې له خبریالانو سره کړي دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغان خبریالانو په اړه د بشري حقوقو د څار سازمان د اندېښنې داسې مهال راپور ته سوی چې بلخوا یوه تازه سروې ښیي چې د افغانستان اقتصاد په 2014 میلادي کال کې سخت تاوان کړی دی. ګالوب موسې په یوه سروې کې ویلي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت ښیي چې یوازې وسلوال طالبان د دغه هېواد لپاره ګواښ نه دي، بلکې اقتصاد یې هم له جدي ستونزو سره مخامخ دی. په دې سروې کې د افغانستان د 2014 میلادي کال سیاسي مشکلات د دغه هېواد اقتصادي ودې د کمیدو لوی او اصلي عامل بلل سوی دی. متصروند لنور جزئیات سره
په 2014 میلادي کال د افغانستان اقتصادي وده په ورستي څو کلونو کې تر ټولو په ټیټ حد کې و. د ګالپ مؤسسې د راپور پر اساس لزر افغانانو د نظر پښتنې لمخې په دغه کال د افغانستان اقتصاد 6% وده کړې او په سلو کې وښ په تخراب شوې ده. د هغه ګراف پر اساس چې د مؤسسې خبر کړی دی په 2009 میلادي کال د افغانستان اقتصادي وده په سلو کې 6% په 2010 میلادي کال کې نږدې 15% په 2011 میلادي کال 3% په 2012 میلادي کال 15% او په 2013 میلادي کال کې نشته 10% و. ګالپ وایي د نړیوالو ځواکونو وتلو د امنیتي مسؤلیتونو انتقال او په 2014 میلادي کال انتخاباتو د افغانستان پر اقتصاد منفي اغیز کړی دی. په سروي کې همداراز ویل شوی چې دا عوامل په تیره بیا انتخاباتو او افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو انتقال په خپل هیواد کې پر متوازن اقتصادي ودې د افغانانو باور لشکړی دی. د نړیوال بانک د راپور پر اساس له 2014 څخه تر 2012 پورې په افغانستان کې سړي سر عواید هم لږ شوي دي. د ګالپ مؤسسې په باور په افغانستان کې د روزګار او کار د پیدا کولو لپاره تر ټولو مهمه دا ده چې د پانګوونکو او شتمنو خلکو اعتماد ترلاسه شي او هغوی په 2015 میلادي کال په خصوصي سکتور کې پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د نړیوالو اړیکو مسؤل آزرخ شافیزی هم تاییدوي چې په هیواد کې اقتصادي وده ورو شوې ده. شغله حافظی چې د افغانستان د اقتصادي چارو متخصص دی د اقتصادي ودې د کمیدو د علتونو په برخه کې د ګالب مؤسسې سره هم نظر دی. دی وایي
یو خدا د حکومت نشټوالی او د بسرنګتی د اقتصاد دیوات او په عین زمان کې د قوتونو د شمیر کیدل مخکې دلته تقریبا یو لک سو زره بهرنۍ قواوی مشتول او هغه غیر مستقیم او مستقیم دی افغانستان په اقتصاد باندې مثبت اغیز درلودلی. دا متاسفانه اوس نشته، ډیر کم شوی دی او د دې مرستې هم مشروط دي، اوس هغه څه به قید و شرط نه دي. او متاسفانه په داسې دیارلس کال کې دغه سیاسي بنسټونه د یو ملي اقتصاد لپاره جوړ شوي نه دي، نو ځکه متاسفانه دا اوسنۍ سیاسي بوران سره زموږ اقتصادي بوران هم رامنځته شوی.
د ګالپ وروستۍ سروې د 2014 میلادي کال د اګست 13 او د سپتمبر د 12 ترمنځ شوې ده. دا مؤسسه وایي چې دا نظر پوښتنې له زرو افغانانو څخه د پوښتنو پر اساس کړی ده. ګالپ مؤسسه وایي په افغانستان کې د ناټو او امریکا د جنگي ماموریت له پای ته رسیدو سره ډیر افغانان نسبت دې ته چې ځواب ووایي پوښتنې زیاتې کوي. د دوی لویه پوښتنه دا ده چې د اقتصاد راتلونکی به څه شي.
خبري مجله اوري.
که غواړی زموږ روانه خبرونه د انټرنیټ لاله واوري او نور مطالب مهم ولولئ azadiradio.com یا azadiradio.org ته ورسی. د افغانستان د میرمنو شبکه له افغان حکومت غواړي چې د ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې دوی ته ځای ورکړي. د دې شبکې غړو چې د ملي شورا او د مدني ټولنو یو شمېر میرمنې هم ورسره وي، نن په کابل کې په یوه ناسته کې وویل چې حکومت دې په سیاسي برخو کې د ښځو ګډون ته زمینه برابره کړي. تفصیل خان محمد سین راپور کوي.
که څه هم تر اوسه د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه نه ده ځانګړې شوې، خو د افغانستان د میرمنو شبکه وایي چې په دې انتخاباتو کې د ښځو ته 25% برخه ورکړل شي. دوی دا غوښتنه د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې د ملي یووالي له حکومته وکړه. د دې شبکې یوې غړې سمیرا حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې ښځې د هیواد د نفوذو 50% جوړوي او حکومت باید دوی ته د هیواد په ټولو تصامیمو کې ونډه ورکړي.
ما خواهان 25% مشارکت زنان در انتخابات شورای ولسوالی ها هستیم.
من در ولسوالی و در شوراگانو پا انتخاباتو که در 25% مشارکت غوختون کیو. پا پام که در چه در انتخابات پرتلون که کل که وشی. لدولت غوالو چه در مشارکت در زمینه برابری کلی. او لخلکو هم غوالو چه پا در پروسه که در خزو در گردون مانی نشیم.
په دې ناسته کې د ملي شورا د بشری حقونو، مدني ټولنو او د دولتي ادارو یو شمېر ښځو ګډون کړی و. د ملي شورا ځینو غړو او د بشري حقونو یو شمېر فعالانو وویل چې د افغانستان ښځو په تیرو انتخاباتو کې پوره برخه اخیستې او دا د دوی حق دی چې د ولسوالیو په انتخاباتو کې برخه ورکړل شي. د دوی له غوښتنو وروسته د جمهوري ریاست د ښځو د چارو مسؤلې نوریا حق نګر وویل چې د جوړې غونډې غوښتنې به تر جمهوري ریاسته ورسوي. دې دا هم وویل حکومت له ښځو سره همکارۍ ته ژمن دی.
من خانمای عزیز افغانستان حمایت جدی و صمیمانه دولت برایشان اعلان میکنم.
زد افغانستان دغو میرمنو ته د حکومت جدی او صمیمانه ملاتړ اعلانوم. د ملي والی حکومت نه یوازې دا چې د حرکت ستایي، بلکې د ټولنې د هر پرمختګ کې به د ښځو ملاتړ وکړي.
دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې ویل کیږي د هیواد روان امنیتي وضعیت او د انتخاباتو ته د بودیجې کموالی کیدای شي چې د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات متاثر کړي. کارپوهان وایي د افغانستان ښځو په ملي شورا، حکومتي ادارو او مدني ټولنو کې ثابته کړه چې دوی د هیواد په ټولو سیاسي، ټولنیزو، فرهنګي او اقتصادي چارو کې فعالیت کولی شي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې ځایي پولیسو یو شمېر کسان نیولی دي چې ویل کېږي پښتانه دي. پولیسو دغه کسانو ته له هغه ځایه د وتلو خبره کړې ده. دغه پښتنو د مشال رادیو سره خبرې کړې دي چې پرې په اسلام آباد کې سراج زهیر راپور جوړ کړی دی.
د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې پولیسو د نهې په ورځ یو شمېر د افغانستان او خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکي پښتانه نیولی دي. د مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې کارکوونکي خواریکښو او دوکاندارانو وویل چې دوی دلته خپله خواري مزدوري کوي، خو له تېرې ورځې راهسې ورته د دې ځای پولیسو او رینجرو نوټس ورکړی چې له دې سیمو دي ووځي. په دې اړه د کرک سره تعلق لرونکي ظاهر شاه خټک مشال ریډیو ته وویل
په ډوډیال آزاد کشمیر کې موجود عدالت پرونه 150 پر کسان نیولی وو، هغه کې اکثریت د پاکستانیانو وو پښتنو. دې اصل خبره خو د افغانستان د خلکو دا خو لکه چې کوم د مردان یا پېښور یا کارک یا کوهاټ یا د بجوړ ایجنسۍ دا خلک دي، نو هغه ته ډېر تکلیف پکې جوړ شوی دی، ځکه چې هر کیسه مزدورکار خلک دي. موقف خو دا وو چې یاره دلته نه به د افغانیان چې دي د کوم چې غیر قانوني دي دا به دې ځای نه ځي.
یو بل دوکاندار نیک محمد مشال ریډیو ته وویل چې د ده درې ملګري یې نیولې دي او له هغوی یې شناختي کارډونه هم اخیستلي دي.
او موږ دلته کشمیر کې دوکانداری کوو 20 سالو نه، موږ ته دا نو سختي وي، دا دې سیارې او راځي موږ ته نوټس را کوي او د پښتنو ډېر بد نامو باندې اخلي. موږ د حکومت نه دا درخواست کوو پرویز خټک صاحب نه او تحریک انصاف له سربرانه چې موږ د پښتنو د دوی پښتنه وي چې تپوس یې وکړي.
کله چې مشال ریډیو د خیبر پښتونخوا د حکومتي ډلې پاکستان تحریک انصاف د مردان نه د قومي اسمبلۍ غړي علي محمد خان نو پښتن، نو هغه وی چې دی به دا مسله د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک سره هم او د وفاقي حکومت سره هم راپورته کوي.
ازادي راډیو د سحر لوو د ماشم تر وو بجو پری واوري او په مهمو پیښو ځان خبر کئ. ورسته لدی چې په یمن کې هوتی شیعه یاغیانو پرون د دغه یوه د جمهور رئیس استوګنځی ونیوه. د یمن د جمهور ریاست یوه سرچینه وایي چې جمهور رئیس د هوتی ملیشو له یوه استازي سره ولیدل. ملګرو ملتونو د یمن د ناکراریو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده او د چټک اوربند غوښتنه کړې ده. نور تفصیل سلطان محمد سرور اوروي.
جمهور رئیس عبدالربو منصور هادی د سنا په لویدیځ کې په خپل کور کې د یاغیانو استازي صالح اسمد او نورو مشاورینو او قبایلي مشرانو سره ولیدل. د دغه غونډې تفصیلات نه دي ترلاسه شوي. کله چې هوسی یاغیانو په تیر سپتمبر میاشت کې په پایتخت برید وکړ، د حکومت او د دوی ترمنځ د توافق په اساس صالح اسمد د جمهور رئیس مشاور وټاکل شو. ټاکل شوی ده چې د سیاسي ګوندونو یو لوی غونډه چې د ملګرو ملتونو استازي جمال بن عمر هم پکې برخه اخلي نن دایره شي. پرون په داسې حال کې چې هوسی ملیشو د جمهوری ریاست مرنی ونیوله، د دوی او د جمهور رئیس د هستوګنځي د ساتونکو ترمنځ سخت جنگ وشو. داسې ښکاري چې هوسیان د حکومت د نړولو او د لا زیات سیاسي واک د ترلاسه کولو زیار کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هوسی یاغیانو دغه بریدونه غندلي دي. امنیت شورا د جمهور رئیس منصور عبدالربو د حکومت مشروعیت مني او له ټولو ډلو یې غوښتنه کړې چې مرسته او ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د امنیت شورا بیړنۍ غونډه کې د یمن د وضعیت په حق له خپل ژوره اندېښنه څرګنده او د فوري اوربند غوښتنه وکړه. په یمن کې کړکېچ وروسته لدی زیات سوچ چې هوسی شیعه یاغیانو د تیرې شنبې په ورځ د یمن لوی درستیز احمد عواد بن مبارک برم تکړ. په پایتخت سنا کې روانو ناکراریو د یمن د حکومت د سقوط اندېښنې رامنځته کړي. جمهور رئیس عبدالربو هادی منصور د القاعده شبکې ضد هلو ځلو کې د امریکا پلوي دی او د حکومت په سقوط به یې یمن کې احتمالا ګډوډي رامنځته شي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان موارده خو تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ نیسئ چې د سهار له وو د ماشوم تر وو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 3.15 څپه اوریدل کېږي. د یمن وروستۍ پیښې پاړه مو راپور واورېده. دا پیښې داسې مهال کېږي چې فرانسوي او اروپایي چارواکي نن د تروریستي بریدونو د مخنیوي لپاره د تروریزم ضد اقداماتو تفصیل څرګندوي. اروپایي چارواکو په فرانسا او بلجیم کې تر وروستیو بریدونو او نشت وروسته دغو اقداماتو ته مخه کړې ده. دا چې کوم اقدامات یې سلطان محمد سرور په یو بل راپور کې دا تفصیل راوړي.
د فرانسې صدر اعظم مانویل والاس د خپل هغه اقداماتو تفصیل وړاندې کوي چې د امنیت د ټینګښت لپاره یې ژمنه کړې. په فرانسې کې وروستیو بریدونو رئیس چې په څو لسیزو کې ساری نه و لیدل سوی، په اروپا کې د پولیسو د تالاشیو تحقیقاتو او د مجرمانو د سپارلو تدابیر ترسره شوي. اروپایي چارواکي په بروسلز کې د خپل نننۍ غونډې په ترڅ کې د اروپایي اتحادیې په 28 غړو هیوادونو کې د تروریزم ضد ستراتیژي څېړي. دوی د شنګن د آزاد سفر په ویزه کې د تغییراتو او استخباراتي همکاري په شمول تروریزم ضد نویو اقداماتو باندې خبرې کوي. په عین حال کې د امریکا جمهور رئیس ولستا د خپل کلنۍ وینا په ترڅ کې پرون د پاریس وروستیو بریدونو ته په اشاره کې وویل چې واشنگتن د تروریزم د قربانیانو سره همدردي لري.
We stand united with people around the world who've been targeted by terrorists.
موږ په نړۍ کې د هغو خلکو سره یو چې تروریزم په نخښه کړی. د پاکستان له خوندزي نیولې د پاریس تر سړکونو پورې موږ به د تروریزم تعقیب او د دوی د شبکو لمنځه وړلو ته دوام ورکړو. موږ د یو جانبه اقداماتو حق محفوظ ساتو، لکه څنګه چې موږ د ماده جمهوری ریاست د دورې د پیل راهیسې د هغه تروریزم د لمنځه وړنې لپاره نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي چې موږ او د موږ متحدینو ته مستقیم ګواښ متوجه کوي. د فرانسې صدر اعظم تیر اونۍ وویل چې دغه کسانو لپاره چې تروریزم سره ارتباط لري خاصې دوسیې پرانیستل کېږي. مانویل والاس وویل کوم کسان چې د اسلامي افرادګری په جرم بندیان سوي په زندانونو کې به له نورو بندیانو بیل وساتل سي. ډیر ځل لیدل سوي چې افراطیانو په زندانونو کې ځانته ملګري پیدا کړي. دغه راز د فرانسې کورنیو چارو وزیر برنار کازینیو ویلي دي چې د استخباراتو ادارې ته نورې پیسې او پولیسو ته نوې وسلې او تجهیزات ورکول کیږي. یوی منبع د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې د معلوماتي سیستمونو او وسایلو د تجدید او د نویو افرادو د استخدام لپاره پولیسو ته 400 میلیونه یورو ورکول کیږي. پرون سه شنبه څلور کسان چې ګمان کیږي د پاریس برید کوونکو ته وسلې او موټر برابر کړي وو د تروریزم ضد یوې محکمې ته راوستل سول. دوی به لومړی کسان وي چې د دغو بریدونو په ارتباط چې ټوله فرانسې ولړزوله تورنیږي. هغه درې وسلول کسان چې د روانې جنوري له اوومې نیټې تر نهمې پورې په پاریس کې د یوې تنظیم مجلې په دفتر او یوې یهودي مغازې بریدونه وکړل د پولیسو لخوا محاصره او ووژل شول. اوس پولیس هلې ځلې کوي هغه کسان چې له دوی سره مرسته کړې ونیسي. په جرمني او بلجیم کې هم پولیسو د مشکوکو کسانو د نیولو لپاره عملیات ترسره کړي. د بلجیم پولیسو تیر اونۍ وویل چې یوه تروریستي ډله یې چې د بریدونو پلان یې درلود له منځه وړي. دغه راز یونان یو مشکوک کس چې ګمان کیږي د بلجیم له ډلې سره ارتباط درلود سپارلې دی. د بلغاریا یوې محکمې هم فیصله وکړه چې یو فرانسوي چې د پاریس برید کوونکی پیژندل فرانسې ته وسپارل شي.
پښتو خبری مجله هم دمرو احمد شکفر احمدی په استودیو کې د دې مجله درته وړاندې کوي. احمدی صاحب شرغلی
تشکر از شما فریبا جان.